اته صفر څلور درې اته. هر وخت چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهئ. د الله په امان.
ازادین ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهربولک ولسوالۍ د جنوارې د کلي سماج کې یم. ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجی عثمان زوی دی، د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاجی دین ورور دی. د بلخ ولایت چهربولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه، مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چیرې یا دیز ما ژغه وي یا بل ورور د په باره کې معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0-2-4-3-0-2-3 دا یې څاله شماره ده او بله شماره ده 0-5-0-3-0-2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه ایم عبید الله ارمانی ده بلوچستان کوټه جنوبی پښتونخوا خانوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز چې د ډېر وخت تصور کوي د نو لوس کال سره کورونا درک دی، په جمعه خان اکا زوی دی د غنی جان په نامه ده. نو د غنی جان ورور که په خپل زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی جان په هکله معلومات لري، ولې ته باور وکړې ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوسو دی د کورونا درک دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنی جان په هکله معلومات کړي یا غنی جان ته په خپل زما آواز اوري، نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوو. زما نمبر در سیم 0-3-0-4-8-0-0. نمبر یو ځلې بیا تکراروم، 0-3-0-8-0-0-0-0. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبدالمالک ته هلمند د ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلي اوسیدونکی. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 5 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک سوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزا د پاره دي، و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهئ. دا شمېره ده زما 0-4-9-9-2-1. بیا هم درته وایم 0-4-9-9-2-1. والسلام باحترام.
ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازو چې شکی ولا نومې چې د ملای زت الله زوی د پینجل مسجد زابل ولایت ته فرد ولسوالۍ د راګې د کلي اوسیدونکي دي. عمر یې 28 کاله دي. په قدیمانه او پرنګ غنمرنګ لهجه یې 30 کې ده. د مدرسې طالب دي. یو کال کېږي چې خپل کور ځخه ندرک دي. نو که هر مسلمان ورور هغه ته په انسان په داخل کې یا کو بهر کې چې زموږ ږغ اوري، که چارې دلوي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د پلانې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0-9-4-9-5-1-0 0-8-2-2-2-3 0-2-3-0-9. او زموږ د واټساپ شمېره ده 0-9-4-9-5-1-0.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی، د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومېږي. 6 میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0-9-1-0-8-0-8.
والسلام. السلام السلام علیکم روشن صاحب تاسو د ازادي سره د وڅو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه اله د چې شبه یاست جان په دې ما د هلمند د پیغام پرې زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزي د محمود الله کازی دی یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی هر چاته کې په هر معلومات یې مې خپل ځای اوري زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي په ټلیفون شمېره ده 01 08 02 03 04 وګل شمېره باندې 01 05 02 03 20 05 02 شمېرې زه بیا تکراروم 01 08 02 03 04 01 02 03 20 02 سلام شمېره ده 01 04 08 نه نوي یو شپېته یعنې 01 04 02 09 شپږ یو
السلام علیکم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلی د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کور څخه نادره کده نو کچیر دغه پیغام یو څه زرخ پور سي او دغه ورکی معلومات چاته وسی نو موږ ته د پر دغه نمبر حاله کې 01 08 02 15 05 نو دا پیغام کچیری زرخ پور سی ډیر مهرباني بوي د ازادي رادیو له کارکونکو څخه مننه
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته د ازادي ټولو خوږو ته یو خاص سلام ممدا وخت مو به روشن صاحب پیغام د سره پریدم ورکشوي عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه می د سره تماس نیولې روشن صاحب محترم زما تر زوی حمزه ولدي دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لار ورکشوي چې هر چاته معلومات د همدردی د مه دي من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي 0 08 03 05 بل شماره اتصالات خام 0 08 50 09 30 روشن سے محترم تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمون دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاغی ته مونږ ته په هم ورکولې روشن سے تاسو نډیره مننه چې مونږ ته د ځی خبرونه په لار او هغه کړی خو وخت
لمن روشن صاحب تاته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هله د یو وخت ټولو ورکسوي دوستان خپل کورنۍ سره یو ځای شي زنه بي ولا زابلای د زابل لرغنده بلسوالي شيغان کلی نه خبرې کوي یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولای ترغنده بلسوالي شيغان کلی اوسیدونکو باریک دین د درمن خان کا کازوی د نور الدین ورور څلور میاشتې مخکې خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لوري حرکت کړی د لهغه ورځ تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو باریک دین ډیر سکاله عمر لري په نشي توکو هم روجدای ده کورنۍ کې ماشومان مور او پلار ورته د انتظار شیبې شماري سخ ورپسې په خپګان دي که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دی وکیل مان بي ولا زابلي سره دی په همدې دوه شمیرو اړیکه ونسي تر څو د معلومات خپل کورنۍ سره شریک کو زما د ټلیفون شمیره د افغان بي سين 0 او 1 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس تکرار 0 او 1 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس او اتصالات سی واټساپ هم په کې شته دی 0 58 15 15 80 10 شپږ 80 تکرار 0 8 15 15 1 8 نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه
د زادو رادو کارکون کاریدون کې د ټول ته سلام وایم بعد له سلامه ز دی ولایت کابل نه نوم می احمد دی زما د دوه میاشتې کې چې زما وراره ورک دی نومی حمید الله دی کچالی دلی نو د ثواب لخباره په دې شمیره زنګ ماته ووهي، صفر او صفر درې واري پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی، شماره بیا وایم، صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ اویا. دا زما نمبر دی، نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی، زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زاغ گل دلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام، د آزادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د اما زوی د منیر په نامه دی، تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نادر کسو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو، نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي. 0 و اته څلور و څلور یو و پنځه یو، شمیره زر بیا تکراروم، 0 و اته څلور و څلور یو و پنځه یو. واټساپ هم پر پاره دی، ساده رنګ د پاره هم ده. سید ورور علامه وساته کلم مل. السلام علیکم،
زه غرنی دی ولایت دی مقر دی ولسوالی دی کوچه پوند علاقه دی ملی دی کې اوسېدم. پیم ما یو الک ورکته د ډیر له څو څخه څو کډو بوي اختر محمد نیمه کې نعمت دا زوی ده، هر څه ته معلوم دی په دغه سره ته دی هر ور سپر و و و سپر درې واري نه نه درې و دا سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قیری شرمباز تاسو سره په تماس کې یم. د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام، روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی، د کاری زوغان د کلی دی، دا نیوش کال کیږي چې نادرکه د نه د مرګ درک لور او نه ژوند درک لرو، که چا یې لیدلې یا مانه توګه سره پیژنې یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دی په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سن د ستور سن سړی وو او په ټیپاپ شاه مرمه خوړلې او پر استا لاس باندې د لړم شاپو، نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي. 0 وسو یو دیش شپږ سو دوه اتیا څلور سو پنځلس، شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 و 0 3 یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریز اوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم، د آزادی رادیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومیږي، د څلور میاشتې کېږي نادره کړی، ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما ژغ اوري، ماته دې په دغه شمیره تماس ونیسي. 0 و اته یو سلو سلور سلویشت نش پیته سلور آویا. بیا تکرارم شمیره، 0 و اته یو سلور سلور پاج نه و سلور. و سلام.
السلام علیکم، زما یو ورور دا چې په نامه د جوال حق ده، هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده، اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي، 0 اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بل سلام نمبر دی 0 څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمرونه دي وروره، هر یو کولی شي چې ور معلومي یا پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خو
درنو اورېدونکو، قرار قرار د همدې خپرونې وروستۍ شېبو ته رانږدې کېږو، په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته د بشپړې روغتیا او آرام ژوند هیله کوم. خدای په امان. مختمو ګډې ګډې ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ دا ځانګړی میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. لده مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنواله چیرې تیره کړې او چیرې زیږېدلې ده.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلی کې په اس کمنه دولت خېلو کې زیږیدلې ما او کله چې د مکتب شوه ما د خوندې ترتلو نو په وخت کې لا داغینه د مخه یعنی زب څلور کلم پنځه کلم بهو ما چې خار ترا کډه شو جلال آباد ته بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندې تلاړم او د میاومر لمرانه خونځه مې ولست بیا به میخانیکی لیسا ولست.
د لمرانی شونځي وختونه په یاد دي. لډیر خلکو خپل مغدي ابتدایي شونځي وختونه یې دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی؟ ام سفیان مو په یاد دي؟
تمن لمرانی کالونه خو می هغه د جګو هغه د پوانتونی دورونه هم خپ یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزی خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کې مم په یاد دی یو زمونږه همیشه کله چې ورسره مخامخ شم ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمعلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان هم تبن ستدی او په یاد مدي ځنی نورې دنیا ته خواره شوی دی ځان افغانستان کې دی.
سولمن صاحب تاسو ول چې میخانیکی لیسه مو ولوسته څنګه مو شو چې دې خواته مخه کوي؟ تاسو خپل خو خوا کړي کورنۍ خو خوا چې میخانیکی لیسه ول ولې او څه مول ول وستل څه مو پکې زده کړ؟
دا په دله پوری پښتنه ده او ماته یو بعد احساس راکې وسم چې دې مزګه دا انتخاب البته د دې انګیزې ساده و. هغه وخت دا چې تصور کېده چې کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوانتون وسته چې پوانتون فارغانو ته کار چانس وو د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډیر کم و. نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله. لاړم منتها دا زما یو خراب انتخاب و او ځکه چې کوم مضامین مانه چې دا لیسا ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. د هغې اساسات ریاضي وه فرضاً فزیک و اندرسه وه تخنیکي رسم و او دا مضامین چې زما د ابتدایي نه ابتدار ورسره نو جوړه. اگر که زه په خپل خونځي کې تر شپږم سیمپم پورې ول نمبر و متراتم سیمپم پورې ول نمبر و ما خو دلته په ما من ډیر ذات پښاب ما پزان را وسته چې زه څلورم او پنځم نمبر ته لاړم. هغه نمبر مې نه دی خو هغه په ما من هغه مضامین ډیر درانه تمامې در او ما نه شو لستای. نو بیا دا غینه بل انتخاب چې وو هغه په ما باندې بیا تحمیل شو بیا هغه د نظامی تحصیلاتو چې زه بیا شوروي ته لاړم هغه زما د خوښي انتخاب نو هغه د شرایطو محصول چون په افغانستان کې جنگ او جګړه وه. اول ته داسې یو شرایط چې دولسم نو فارغ شوی د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده، عسکری ته به جلبولی. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم، خو له دې چې د عسکری نه خلاص شم او عسکری به هم دوامداره وم، هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم. نو زه هغې چې دا د عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بیرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي، نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړم، هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړئ او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې، څومره مو وکړې؟
هو، نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې، عالي تحصیلات د ماستري مې واخیسته په پیداګوژۍ کې، عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې. په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي پوهنتون و.
تاسو زه او شاید ډېر نور خلک د یوه لیکوال په حیث وپېژني، تر دې چې یو پوځي. زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسې اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي، لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالی خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري قریغه راته پیدا شوه د شعر سره، د شعر توان مې ځان کې ولیده. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم، او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلی ډالې سوه، او پسرلی پکې منعقد سوه. بیا هغه شعر ما ولیکه، زما یو استاد و سید محمد طاهر بنا نومېده، هغه بیا راته تاثیر کړ، هغه شعر په نګرا ورځپاڼه کې چاپ هم شو. بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلی او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو، بیا وروسته ډرامه لیکلو سره توانم را کې پیدا شو، نو ام ادبیات خراتله او ام د تیاتر او سینما دنیا. ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته رادیو داستان ولیک پور لپسی، او د رادیو افغانستان نه خپورم سو غچ اور په نام باندې. نو هغه ما به خاطرم و.
طبعا تاسو ادبیاتو ته لشیره شروع کړی ده، خو اوس لنډی کیسې ډېرې لیکي، لنډی کیسې مو کله پیل کړې؟
او شعرونه نو ما د شعر لیکلو دوره ډېره لنډه وه، او یو هغه و چې ما دا توان په ځان کې نه لیده چې یو ښه شاعر درسم. نو ما شعر پرېښود دغه وخت، او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه. کیسې نو ما لیکلي دي په هماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی ما کیسې مې لیکلي، شعر مې نه دی لیکلی. او بیا نو کیسې مې لیکلي، خو بیا وقفه پکې راغله. البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي، هغسې پخې به نه وي، خو ډېرې محدودې وي. بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونسو لیکلی، دا هېڅ شی مې ونسو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه. نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې، بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي، اما د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې. البته د هغې اقتصادي انګېزه لرو ده، ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و. کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې مالیکلې دي، او د ځینو خپرونو لپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې.
تاسو وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې له عسکرۍ ځان خلاص کړئ. نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې، بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی، تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنګ ته واستولی شي؟
تشویش خو بیخی را سره و، خو ما در توی زما تصور داو چې پینزه کال وروسته خو با ممکن دلتا باور ما داو چه دلتا با سول را زی. نو بیرتا چه لارم جنگ لا دیر سبا و
توت شوی
وو او توت شوی وو نو انتم بیا ما خمرغه ډیر هاته وکړه زه ډیر سختو زایونو ته ورکم خاندار ته زه ورکم خو زه لا نړم زه نه نړم او بیا درې څلور میاشتې مې هاته وکړه چې په کابل کې پاتې شم نو زه بیا په کابل کې د خمرغه یو پوهنتون جوړ شو پوځي سیاسي پوهنتون په هغې کې مقرر شوم هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو ده د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون هم کله چې روسان را ووتل پوهنتون هم بیرته لغوه شو او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل نو دا پوهنتون لغوه شو بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته بیا له هغې نه راغلم د یوه اکاډمۍ وه تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی شم وروستۍ وبه مې هلته وه نو له ښه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم ښه مرغه
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت
بله بله بله
او مجله څومره خبره شوه څو غنی خبره شوه او څه ډول مطالب یې درلودل
مجله خبره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل هر څه بیا دغه پوهنتون بیخي بیا لاغوه پوهنتون مودم ډېره لنډه وه یو نیم کال هغې تپاره خو تیاریانې وې بس هغه ونه شو بیا هغه مجله همداسې پاتې
سلیمل صاحب تاسې د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی او څومره چې زه پوهېږم تاسې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل
لومړی لاړم پېښور ته خیبر پښتونخوا ته هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه او هغې یوه اونیزه لروده په نوم د وفا هلته په کار وګمارل شوم دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حل شوم وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه سوپر اوپرای په نوم د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله هغه سوپر اوپرا کې نوی کور نوی ژوند په پروګرام کې هم زه ما برخه واخیسته د هغې برخه هم شوم هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه لوبغاړي په اس باندې هلته مې هم دنده اجرا کړله
څومره وخت په پېښور کې وئ او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړئ که څنګه
او پېښور کې درې کاله وم او په 1995 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلوا کې وم
په سلوا کې مو څومره وخت تیر کو څه مو کول
په سلوا کې نو تقریبا داسې ونیسته 12 کاله مو سلوا کې تیر کړي او سلوا کې مې آزاد تجارت کاوه
سلوا کې ته څنګه ولاړې او بیا مو سلوا کې ژبه هم زده کړه او که څنګه
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې هلته یو درې میاشتې وم بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم او بیا مې هلته پاتې شوم هلته اقامه راکړه بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې
تاسو اوس په لندن کې اوسئ د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست لندن ته ولې ولاړئ
لندن ته څو دلیل و یو خو زه له مېرمنې سره وم مېرمن مې افغانه وه په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه وستانه شوي او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو التا افغانی کورنۍ نه وی او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوالتا نو دلته لندن کې خپلوانم دیو نږدې خپلوان تر لر خپلوان او دوستانو ترڅنګ یو ځای دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راځو.
سلامر صاحب څومره چې زه خبر یم تاسې چې لکله په لندن کې اوسئ لیکوالی ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې هم داسې وو او کنه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که روغتیا درته ووایم و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته، کله چې دیخوا دغه د لندن ته راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې اته نه لس کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم او زه فکر کړم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداوم ما رابطه لرو ده او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډېرو سره ما مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه او دوامداره لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وایست.
د اثارو په باب نو ما تر اوسه نه داستاني ټولګې خپرې کړې دي او په درېو مجموعه هم دا اوس کار کوم. دا مجموعې درې ځکه دي چې ځینې ځانګړې ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورود کې ده، یوه مجموعه لرم په نوم د رنځورې هیلې، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومیږي، دا ځلې په دې معنی کار کوم. دا درېمه مجموعه معنی اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغانې ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کوي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ معنی ځانګړې کیسې دي او بله مجموعه چې دا ځنې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځنې نور کیسې او ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم. داستانونو
څنګه تاسې توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې، مثلا تاسې موسیقي یادوي، دومره کیسې لیکي چې هغه یوه ټولګه شي؟
نو موسیقي ما دپاره اصلا نه پوهېږم. زه موسیقی ته له یو بل دریڅې ګورم، هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح باس نه دی شوی. و موسیقی به معرفي شوي د موسیقی هنر یا په افغانستان کې د موسیقی د ودې.
سلامل صاحب، زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقی باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي نو هغه یو بحث دی، نور ټوله تمرکز به په هغه موضوع وي، لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي هغه بیا په یوه موضوع باندې ډېر نه دی لیدل شوی چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي.
و خو همدغې ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی، او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده، د یو 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 د یو بل نو ارزښت زیږنده، د یو بل نو دیدګاه زیږنده ده. او په معنی چا کار نه دی کړی، ما هغه دا دی چې یعنې زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کیږي نو کومو ستونزو نه تیریږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي. د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. پر ځان یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید هغه ناشناسي له بلې خوا هغه ناشناس نه دی، ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان یعنی زمونږ په قبایلي ټولنه کې چې څوک هنرمند کېږي سندرغړی کېږي هغه له څومره خطرونو د کوره نیولې تر ټولنې پورې د څومره احانت هغه کېږي او حتی د ښځو خو په مرګ تمامېدی شي
لکه چې شوي دي همداسې
او شوي د هر هنرمند چې تاسې دغه کیسې واورئ دغه تر شا یو لویه تراژیدي پرته ده یو لوی دردونه پرتی دا هر یو خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنري کړم او کیسه کړم.
بله سلیمان صاحب تاسو له شعر پایل وکړو بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي اوس تاسو معلومی شي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ دلیل یې څه ده چې لنډې کیسې یوازې لیکي؟
دا ښه پوښتنه ده که روغتیا درته ووایم سروان صاحب دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني تر پنځونو تجربه لري ولې ناول نه لیکي. همیشه دا پوښتنه رغنه کیږي هم د خپل وطنداران هم حتی خارجیان او هغه هم لرمه څه ورته وایي د طرحې د ناولونو هم لرمه خو دلته داسې دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول او اوس مې هغه نه پرېږدي زه وایم چې دغه تکمیل کړم دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوې دي نو بیا به زه هغه ناولونو مانی او غیر ناولونو ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم نو حتی سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجمې ځینې داستانونه ما سره شته هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه
ده. او د ژوند دومره هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري ځینې ډېرې جالبې تاسو کومه خاطره لري خصوصا که د هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوی چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړئ؟
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره د ګواښل شوایم. یو داستانو په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان دا مخکې درته وی د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي او خې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډېره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت تخوا حمایه کېدل لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم تر ډېره وخته پورې دولسم سیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلي یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبي ټوټو اقزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته کنه یا فرغنی
ولکه
چې ما دا راډیو ډرام ولیکه هغه وخت یو نیم زره افغانۍ ډیر شی و او د یو خون کې معاش و. نو ما په اوله ډرامه ما په څلور ورځو کې ولیکل راډیو داستان چې پرلپسې خپور شو. نو دا
تاسو دي ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي، هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو او وایل سرګذشت پت شوی و او تا کټ مټ دغه درالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه د هغوی دخوا تعدید شوم او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم، که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و، د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو دا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه، خو دا د نوم خبره نه وه یعنی خو د ویر همدغه ځینه شروع کړي. دا که ته د قمرګل ژوند ته لاړ شي، حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې دا لا نه دي چا ویلي، خو زه ته نه خبر څه وایم. ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي، د ده څومره اکارډیونه مات شوي، تر څو چې بیا وروسته د بیا کورنۍ دې ته آزرېږي او ده ته آزادي ورکړي. یعنې مخکې دې نه چې دغسې آزادو کنسرتونو ته راځي دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر سوی دی. نو دا د ناشنالس کیسم چې ما ولیکله دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی، او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و او تا ناشناس مور یادا کړې ده او داسې دغه. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه بیا ما ناشناس ته هم دا وویل چې ناشناس صاحب دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی، ناشناسم یعنی دی کې کومه خبره نه لرو. ده
ډیره مننه، ډیره مننه، خوشاله دی اس خدای پامان.